شویره سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوه منیمای کې د زهرو کاروان پروگرام خبريږي. خو اوس په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو لپاره د خبرو وړاندیز کاوه او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو میرمنو، د بشري حقونو یو شمیر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او دغه هیواد د شخړو د اوري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 40,000 ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو او همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدې ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهره چیان سخت وځپل. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن د داسې بمی بریت حمله پې وشوه چې لوګای جوړوي. جاپاني رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال د برید وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ چاودنه وشوه، خو صدر اعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چا ته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسا کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسا کې د تقاعد عمر له 28 کلونو څخه 40 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
بعد مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ریسی ورته دي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کې. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغه عمر به ضررونه ډیر دي، هماغه عمر به د مشکل ته زر مسایدیږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی یو.
یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشده دیز نروه استل دیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زما تر روزه
نه ده درزه روزه ما
درزه مخکشه
اومنگان زهم تو ما جری بیایی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او محتاجینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو این او ډی سي اداره توانېدلې چې د محتاجینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. له دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د یو این او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالي امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل پشاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ای ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر 1000 ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې تر څنګ که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د محتاجینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د محتاجینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یون او ډی سي ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه پر ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاطه زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونه دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړې شي نو سل په سلو کې د محتاجینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. ترنو اورېدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې با په ورستو یو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو لبوټو څخه پاکه کړي او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله پنځه جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یوه کال روزي له لاسه وتلې ده.
نو تاریخ کې اوس سرونی سر راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړل، نو ماتې هم کوشته وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم در ورسره نه دي کړي، پوروړي هم راپسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلي وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وایي د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري، دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي، باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظه ستړي دي، اوبه یې کښته دي، هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړیو ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني لپاره د طالبانو د حکومت مین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
کې شاوخوا شپږ نیم سوه جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تېره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کېږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کېږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کېږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویل شي. خو ګونوریا به خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانې یا بلیډر نه شروع وي، همچنان کیدای شي چې اهلیل یا خارجی پیک چکم ده د دې نه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کیدلی شي ډیر عوامل ولري، چې یو عامل یې کیدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیشا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کیدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کیدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي، چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کیدلی شي. کیدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعضو مخدره موادو توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کیدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کیدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثره تشو میتیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشو میتیاز زر زر ورځي، او هم کیدلی شي چې تشو میتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې، یا ورسره وینه ولري، یا کیدلی شي دوی ورسره د چټلي یا کی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کیدلی شي چې خپل دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، امکان دی ولري چې ورسره بعضی وختونو کې خارښت هم دوی سره یو زیری.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې د هغې مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه فرزن د حلب د فیپ د ګردې د فیپونو همدارنګه د مثانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې مونږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دغې کې پراخوالی پیدا شي. فلهذا د تشو میتیازو د څاڅکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو مونږ د اوپیاډ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالیږي چې د هغې نه کوم شیان جوړیږي لکه هیروین او میتاډون او مصنوعي ټرامادول او پینتازوسین او داسې نور، دغه چې دي دوی بیا وازو کنسټرکشن دي، یعنی دوی رګونه او همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دغه بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې صافې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کی گینے رٹنگی او کم چیما او پیٹ خانہ دان خو یو لک ہیروین مورفین مصنوعی پینتازوسین او ٹرامادول دغه چی دی دوی بیا دغه ماسری د ٹنگی دو سبب کی کله چی دی دی ٹنگ شوی نو فنتیجه کی ادرا نه خارجیږي دوی پدې ماسرو کی چیرته چوی مثلا ما سبب کی بند پات کی نو د ادرا یو سیستم د چیل د باید چلخت موجود وي کله چی چلخت ونه وی او دا دب شی پنتیجه کی دی سبب کیږي چې میکروب واخلی او بل اخر سوزش منځ راشي یا پدې ماسرو باندې یا پدې حلقو باندې یا پدې تنګو زینو باندې د دې سبب شي چې فشار واري چې بل اخر د سوزک او سوزش او د بولی سیستم د نارامۍ سبب شي
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک لناروي سره ډیر مخ کیږي
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي هماغومره به دې مشکل ته زر مساعدېږي او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کېږي
که څوک نشه پرېږدي آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کېږي او که یو بیلې درملنې ته ضرورت لري
که چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهال وي یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړې به یې پرېښودله کېدلی شي چې دا خلک زر ښه شي هغه کسان چې اوږد مهال یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړې مخدره توکي استعمال کړي کېدای شي هغې کې یو سلسله تخریبات راغلي وي دغه کېدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کېږي چې مربوطه ډاکټر
آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري ډیری هغه معتادین چې کورنوی سړلی او نشئی موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري ناوړو کارونو په تیر بیا غلا او تلاشه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي لدی ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپله د له خولې واورو
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي غي نو رسته یې بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه غمر او خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره نو په کوم ځای کې چې اوسیدل م په هغه ځای کې مو څنګه هم سایه نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغه کور ته یوړله او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو هم د دننه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننه نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی وو نو یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي دی د زینه راوېستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه برګونه به قطع کېدل مونږ هم پر دې تم وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تېر شوی وو نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی چې بیرون ووتم نو لږ ته لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته کې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو د ځان سره یې وړی وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اوف
خوم بیا پولیس را اغلال یه یو کن ده پولیس را لازن یو زیم ورم نیو بیا پا می سوم را ورده باوی او سوم را کنزلی برا تاو که
اه پودری چه رزی او داری که
یارا لالا یارا کخن خوی تختا
اه پودری تا تو وای مهمو داری که
آه داده والاریم کماندان سیب
ستا چه خیال وچی تو بلی پولیسو چه خزان پت که
مونگا با کماندان سا وحی می والی سمو نامی کنی دا
داغه دی گناه دا چه پودریه
دلخو عمالی خو ناروغی تو می وحی والی
تو ناروغ نه پودریه پودری
والی پودری انسان نوی مونگا با وحی می والی
نوستا چه خیال دای چه پغاره که دی گلان در وچو ما
مانگا زه خوشی میکا گالی دران زیره کرا
زورک شا پدا مردار مخو خیره نکاله
او مانگا زه صبر دا اوه انت زمان چه خواری
زستان انسانیت خوارم
نوالی زوز انسان نیم
که تی انسان وای پو در بدی نوحل
نو اوز و بدی ناروغی اخلاشوهیم تم رستر اصاره وکا چه لدی بلا نخلاشم
اول بده دا زهر نخوڑل
اوز راتا ہوئے جستا مطلب تا دیلو چوکم
زما سر روزا
نده در سر ازاما
در زم مخیشا
و مندان سیب تو من چیری بیایی
دی ایواناتو شفخانی تا دی بیایم
تو شک دی ایواناتو شفخانی تا
شفخانی تا دی بیایم چل تا دیلا جوشی دی متادینو دیلا شفخانم دی ایواناتو شفخانه او بولا
با خدایا اوز ما پا انسانانو گم نشمیری شفخانی تا خوزش کلا در سر ازاما و هم او کنسان در چه ضرورت ده
بس دای دیری خبری مکوا موتور تا در خیشا
متادینو سره بد چلند
جمیل خانه تدا تلویزیون آواز لگ جکه چیزه هم دی پولیسو پا باره که راپور ده
برگسترگو قماندان سه ها داده آواز لگ جک
داغ داول چو پیش لیدلی دی نن پولیسو لبازار او پرکونو چخه متادین را طولول او دی درملن مرکزونو تای وڑل دینو پولیسو دی متادینو را طولولو پر وقت حقوی وحلی او کنزلی هم ورته کردی دی
زما سر روزا
نه در درزار ازاما
درزار مخیشا
و مندان سیم تو من چیری بیایی
دی ایواناتو شفخانی تا دی بیم
تو شک دی ایواناتو شفخانی تا
شفخانی تا دی بیم چل تا دی علاج بشی دی متادینو دی علاج شفخانم دی ایواناتو شفخانه او بولا
دی غیر انسانی چلند پا اره دی بشری حقونو ادارو هم انتقادو نکری او دی پولیسو دا کاری غیر قانونی او دی بشری حقونو چخه سرغړا وای بللای دی حقوقی کارپوهان وای چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پولاندې کول دی ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري
اوف دا څومره بدکار شوی دی د بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي
ته دا پولیس پیژنې
هو قماندان صاحب پیژنم یې
څه نومېږي او په کومه اوزه کې دی
زما یې نوم نه دی سته خو دومره خبر یم چې په شپږمه اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم
ښه شپږمه اوزه ه
بله صاحب په شپږمه اوزه کې
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه
ښه صاحب
شپږمې اوزې ته ولاړ شه دا پولیس ونیسه او امنیه قمندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو
په دواړو سترګو قمندان صاحب
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
د
افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو واورئ.